په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه ته خوښ یاست. د دې خبرونه په لړ کې دغه دوه ساعته چې په پښتو ژبه ورسته په دري ژبه یې بیا د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړې سوې دي چې په دې کې پر دې خبرې کې چې مشورتي لوی جرګې ته باید ستاسو د ښه استازیتوب لپاره څنګه کسان وټاکل شي. تاسو کولی سئ دې پوښتنې ته ځواب وایست. ځکه افغان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګه به د رواني میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. د سولې عالي شورا د دارلینشاه رئیس محمد عمر داوودزی نن وویل چې دغه جرګه به د کب یهود میاشتې له شپږویشتمې څخه تر نهویشتمې پورې جوړ شي. په دې اړه تاسو کولی سئ خپرونې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. ته به وروسته واورئ. خو تر هغه د مخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. چارواکي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي. او بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وای په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215م اتل قل اردو ویان خواجه یحیی اولوی وای په دغو پوځي عملیاتو کې چې د ملي اردو ځمکنیو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې ترسره کړي، دغه راز اته وسلوال طالبان ټپیان سوي دي او د هغوی لوی مرکزونه له منځه وړل سوي دي.
دا سه سال اول که ما رحمت پشتیبانی
په لومړی درې کلونو کې یعنی دي.
شغلی ولوی ویل چې په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي سرتیر او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سمنګان ولایت کې درې وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 209م شاین قل اردو ویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په دره یوسف ولسوالۍ کې د ولید ودېش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په نام ولسوالیو کې پیل کړي، چاودیدونکي مواد وسلې او وسایط هم ترلاسه شوي دي. دغه عملیات د رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل شوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په شمال زون کې د 209م شاین قل اردو ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې د ناقانون وسلوالو د خاله پروسې مسؤلان وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالۍ ډلې په ناقانون فعالیت بوختې دي. د دې پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالۍ ډلې وې.
دا سه سال اول که ما رحمت پشتیبانی
په لومړی درې کلونو کې یعنی د یک پروسې په پایل کې چې نړیواله ټولنه او دولت له موږ څخه ملاتړ کاوه، موږ په شمال زون کې 115 وسلوالې ډلې خالي سلا کړې او 13 ولسوالۍ مو د هغوی له وجوده تصفیه کړې. متاسفانه د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره دا وسلوال باند ګروپونه 15 برابره زیات شول.
شغلی عبد وای د 1990 مریض کال په ترڅ کې د فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو امنیه قمندانۍ څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوي دي. بوسنیا هرزګوینا وایي چې تیر کال د ترهګرۍ او انساني قاچاق په تړاو شپږ تنه مشکوک افغانان نیولي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 15 افغان کډوال د ترهګرۍ او شپږم د انساني قاچاق او د منظمو جرمونو د تړاو په شک توقیف شوي دي. په بیان کې نیول شوي افغانان چې عمرونه یې د 22 او 24 کلونو ترمنځ ښودل شوي، د دې هیواد امن، نظم او امنیت ته ګواښ بللي او ویلي دي چې بیرته به یې له هیواده وباسي. د تیر 2013 کال راهیسې چې هنګري او سربیا د کډوالو او پناه غوښتونکو پرمخ خپلې پولې تړلې، له 15,000 زیات کډوال چې اکثره یې د افغانستان، پاکستان، عراق او ایران اتباع دي بوسنیا ته تللي دي. زموږ غلا زده راډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې د هندي کشمیر د ځانوژنې حملې عملانو ته د سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین رابرټ پلادینو پرون خبریالانو ته وویل چې موږ د هند له حکومت سره له نږدې په تماس کې یو او یوازې ورسره خواخوږي نه څرګندوو، بلکې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک ملاتړ هم کوو. موږ له پاکستان غواړو چې د دغې حملې په اړه څېړنه کې بشپړه همکاري وکړي او عملانو ته یې که هر څوک وي سزا ورکړي. هند له پاکستان غوښتي چې د دغې حملې د عملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي که نوی ډیلی ورته هر ډول شواهد وړاندې کړه په اړه به یې څېړنه وکړي. او ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي، او وی ویل چې که دواړو هیوادونو غوښتي وي ملګرو ملتونو کولای سي د دې کړکېچ په هواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچاریج ویل موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي ته ژوره اندېښنه لرو. وروستی خبر دا چې ټاکل سوی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دې هیواد پارلمان یا دوما ته کلنۍ وینا واوروي. پوتین سږنۍ وینا داس مهال اوروي چې نظر شمیرنې ښیي چې په خلکو کې د هغه محبوبیت بې ساري کچې ته رالوېدلی دی. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. مایکروفون ستاسو یو ساته پروگرام ته شرغ لست. لوی مشورتي جرګې ته باید ستاسو د ښه استازیتوب لپاره څنګه کسان وټاکل سي. افغان حکومت وایي د سولې مشورتي لوی جرګه به در روانې میاشتې په وروستیو کې جوړه سي. د سولې عالي شورا د درن انشا رئیس محمد عمر داودزی نن وویل چې دغه جرګه به د کب یهود میاشتې تر 9 دوام کوي.
لوی جرګه به خیر د آخر ماه یهود دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 حوت است و انشالله که ختم میشه به 29 حوت. ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
په روانه مشورتي لوی جرګه کې د سولې د مذاکرو او پخلاینې پر میکانیزم خبرې کیږي. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د مخکنیو مشورتي لوی جرګو لپاره ستاسو لسیمو څنګه استازي ټاکل سوي وو، آیا ستاسو نظر هم اخیستل سوی وو او که څنګه. بل پوښتنه ده چې په روانه مشورتي لوی جرګه کې چې کومې پریکړې کیږي، آیا فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان به یې ومني؟ تاسو چې دا پروګرام اورئ کولی سئ چې د غشې به زنګ را ووهئ، خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو د غشې به دوی شمیرې فعال دي. یوه شمیره مو ده 0-800-222-555. شمیره بیا تکراروم 0-800-222-555. بل شمیره مو ده 0-900-203-540. شمیره بیا تکراروم 0-900-203-540. کولی سئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم خپل نظر ولیکئ. پته مو د facebook.com/azadiradio. دغه راز د افغانبسیم د 1314 شمیرې له لارې اسمسونه هم راستولی سئ. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورځو، د دوی نظر به راواخلو، بیا به وروسته د څو اوریدونکو سمسونه ولولو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام، حتما د پروګرام د موضوع څخه خبر یاست، خپل نظر سره شریک کړئ. سلام
سلام اوریدونکو،
وړاندې کوم. وعلیکم السلام، ډیره مننه. مهرباني، ستاسو نظر څه دی چې د روانې لوی جرګې لپاره باید څنګه کسان وټاکل سي؟
زما په نظر باید د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې باید په دې جرګه کې ټولو قومونو ته پام وشي، لکه ته پام وشي، او همدارنګه داسې کسان په کې هغه شي راوبره شي چې د خلکو په وینو باندې لاسونه نه ایسره، یعنې داسې کسان نه شي هغوی په افغانستان کې خلک یعنې جرمونه کړي وي، خلک یې وژلي وي. قومي مشران قومي مشران نه چې بس هغه خرچ شوي قومي مشران یا د پردیو هیوادونو جاسوسان وي.
بله ډیر مننه ستاسو نظر اوریدونکو. واورید هغه کسان چې په تیرو جرګو کې برخه اخیستي و کاغوی هم دا پروګرام اوري کولای شي چې زنګ راووهي هغوی دا واضح کړي چې په تیرو جرګو کې دوی د کوم میکانیزم له مخې ټاکل شوي وو او دوی څه فکر کوي چې په روانه لوی جرګه کې چې هغه کسان ټاکل کېږي څومره کولای شي د خلکو استازیتوب وکړي. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورځو. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه نیو منې خلې صاحب تاسو ته یو سلام دې زده رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام ربانی.
الهلا صاحب یو خوش خبرنه مې اړې کني وریدو.
بس مهرباني تاسو نظر به واورو.
بله. زما نظر خدا غدې مشورتي لوی جرګه کې باید داسې کسان راو وختل شي، دعوت ورکړل شي چې تر ډېره پورې دې لکه مخکې اوریدونکو چې یادونه وکړه په ټولنه کې باید دی پراخ نفوس ولري او د خلکو نه ملاتړ نه برخمن خلک وي او په وینو باندې لسونه نه وي سره د ملت وینې ملت سره جاپان نه وي ګړي او تر ډېره زما په ان باندې باید ما هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او غم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي، نه هغه خلک چې دوی مطلب دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي کړیږي او کړاو ته تر اوسه پورې دفاعي ټکی نه دی خودل شوی، تر ډېره باید ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي او داسې خلک چې هغوی په ټولنه کې د پراخ ملاتړ او نفوذ نه برخمن
خلک. دغه فیصله به څوک کوي چې څوک د دې جرګې وړ دی؟ یعنی څوک به دا فیصله کوي چې پلانای لاسونه د چا په وینو سره نه دي یا هم په جنایتونو یا جرمونو کې لاس نه لري؟ یو میکانیزم څه فکر کوي په افغانستان کې؟
دا خو دا سدا شي ته دا ولسمشر باید د ملي د سولي شورا هغلي د لونشا رئیس ته حکومت دم درسره وي، دا هغه باید په ولایتونو کې او په ټولنو کې داسې اشخاص باید د معلومات وي په دې باندې کار وکړي، ځکه د مشورتي لوی جرګې او د پوری وخت ډیر وخت دا د خپل کسان و په ولایتونو کې وګمري داسې حالت چې هغه مدني فعالان وي، مدني فعالان باندې کار کوي، دا کوي د ولایانو په هغه باندې نه وي چې بعد خلک چې ولایانو ته چپلوسي کوي دا کوي، هغه په خوخه باندې باید نه وي، باید مدني فعالان سره چې هغه په ټولنه کې د دوی رول معلوم وي، د دوی سرګنوي د دې کړنې او فعالیتونه په ټولنه کې یو مثبت نمندګي ورکړي وي، نتیجه ورکړي، داسې اشخاص باید د جرګې ته دغه شی دعوت کړي شي.
ډېر مننه ستاسو نظر. نور اوریدونکو هم واورید، یو وضاحت به وکم چې د افغانستان حکومت وایي د لوی جرګې د دایرولو کمیسیون دغه ټولې چارې سمبالوي. په دغه کمیسیون کې د حکومت په خبره چې 50 کسان شامل دي چې غیر دولتي کسان دي او د بیلابیلو لوریو استازیتوب کوي. بل خو حکومت ویلي دي چې پر روانه لوی جرګه کې به 15% شوزو ته هم ونډه ورکړل شي چې دا د بخوا په نسبت د دوی په شمیر کې زیاتوالی څرګندوي. ځینې اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو، د دوی نظر بر واخلو چې دوی څه وایي. یو اوریدونکو په اسکایپ کې دی. بل مهرباني وکړئ تاسو آواز مجاورو.
السلام علیکم، زه وزیر مالمان نغه گیګم صاحب.
وزیر صاحب د پروګرام موضوع نه من خبري استا، سو نظر به وره چې تاسو څه وایست.
خبره دا ده چې په 13 سال وختو کلو کې د جنگي جهاتونو کړیو اشخاص افراد چې په ناخولو کې تولخته او متهم دي، دوی کا په هر غونډه کې او پر ترکیب کې دوی رامنځته شي، د مغه پخوانی ناخوالو او د خپل د برات د پاره فیصله او تجویزونه نیسي. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر ناپل، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د وطن د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کې او دغه سی غوند ته ور وړاندې کی، ځکه چې دوی ناپیله وړاندیزونه لري، طرح لري او دوی طرح موثر او عملی ده. دا نور جوانب چې دي د جنگي کړي او جوانب هغه د خپل منافع مصالح ګوري سمتی او شخصي ګټو په مبنا هر فیصله تا زانو نغکهی به ما نظر داده چه حکومت زر تر زره پا دقا توک بانده زان پوی کی چه وطن که دیر، شریف، مومن، متدین، مخلص، اکادمیک، با فهم، با دانش چه خیط تره ورسره دی اغایش تون لری اغای نگه تا پرده کی.
ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. د ځین اوریدونکو اسمي سونه به ولولم. عبدالواحد مدقیق لولوګر لیکلی، باید داسې کسان را روانې جرګې ته وټاکل سي چې ملي ګټو ته ژمن وي او د خلکو د تایید وړ وي. قدیر تکین لیکلی، لومړی خو دا جرګه باید دودیز شکل ولري چې د اجرایوي واک څخه برخمنه وي او دا ضمانت هم موجود وي چې حکومت او نور اړخونه یې پریکړې ومني. جعفری لیکلی، داسې کسان باید جرګې ته معرفي سي چې په ولس کې نفوذ ولري. فهیم جان نورزی دلارام څخه لیکلی، د مشورې تلوي جرګې رابلل کومه نتیجه نه ورکوي، باید د سولې پر خبرو تمرکز وسی. سلطان محمد حنیف له هلمند لیکلی، زما په نظر د لوی جرګې لپاره باید سپیشلی اراده والا خلک راوغشتل سي. ځینې اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو دوی نظر بر واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام. زما سلامونه تاسو ته، ټول
اوریدونکو
په پاره پرلایت د کیسره د سولې په نامه خبرې کوم. وعلیکم السلام،
زما نظر دا دی چې باید کلي او بندونه په نظر کې ونیول شي او دا چې خلک وټاکل شي چې د اسلام په ارزښت پوه شي. په مخ کې خو داسې خلک ټاکل شوي وه چې هغه د وکیلانو د واسطه څخه وه. نو زما نظر خو دغسې دی چې یو دغسې
ډېره مننه ستاسو نظر دغه دی. خپور سوبل اوریدونکي هم په لاین کې دوی ته ورزو دوی نظر بر واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني.
افغانستان باندې څنګه دورې ما خوړلې دي تقریبا څو ولایت څو سوالې پدایې سره په سره مان د انګلې چې د دې په تنظیم او یو مربوط د مملکت نوی موږ دا راځو د افغانستان د ټول ملت څخه چې په نوې ځوانانو کې شاهان دي او ساراو یا د پخوانی زورو د ټاکمارانو ځامن یا خپلوان نوی د هغه نوی ځوانانو څخه چې څو نفر د مشورې غونډې ته ورغلي چې معرفي شي او افغانستان د لپاره د خدمت وکړي.
ډېره مننه ستاسو نظر. خپور سو، مخکې هم یو اوریدونکي پر روانه جرګه کې د ځوانانو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د معذرله په نام اوریدونکي سمس راوسته و دلی کلی، ځین نظر مې دا دی چې نوي ځوانان باید لوی جرګې ته حاضر سي ځکه چې زړو کسانو ډېر تیر ایستلو. بل اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو دوی نظر به واورو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني. وعلیکم ستاسو ژغ اورو.
ما خو دغه نظر دی چې دغه مشورتي لویې جرګې ته خلک باید د خلکو د وګړو له منځه وټاکل شي، داسې نه چې حکومت وټاکي، حکومت خلک خاصي او خلک کمیشن لري. دا باید د خلکو له منځه په دې وټاکل شي چې خلک په دې راټول شي، هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامن دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي. د سولې چې په کومه خبر حکومت موضوعات خبرې وکړي، دوی لا وسونو سره ډېر بلدي. هغه سیمه د نام نه دي، هلته طالبان ګوزري، د هغو سیمو نه باید خلک راټول شي.
ډېره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. یو څو سمسونه به په لاندې توګه وایم. زیت الله ویسا لیکلی، له کندهار څخه وړ کسان باید د جرګې ته وټاکل سي. ګل زمان کمال زی له کونړ لیکلی، په لوی جرګه کې باید ټولو قومي مشرانو، لویانو، ځوانانو او ښځو ته ونډه ورکړل سي. سمی الله له زابل لیکلی، لوی جرګې ته باید داسې کسان انتخاب سي چې هغه د لرو پرتو سیمو مشرانو یا هغه کسان چې په حکومت کې نه وي، داسې نمایشي کسان دي نه انتخابيږي. یو اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو دا مایکروفون ستاسو پروګرام او در روانې جرګې په اړه خبرې کوو.
السلام علیکم.
وعلیکم، مهرباني، ستاسو آواز اورو.
محمد نسیم د کابل.
یو څه آواز مو خراب راځي، که زیات تغییر ورکړي کېدای شي آواز مې څه صفاس یا در راډیو آواز مو کې وڅې چټ کړي.
صحیح شو
آواز. و سامسو، مهرباني.
دا لویه جرګه چې باید د افغانستان هر ګوټ ګوټ نه باید خلک راشي او د طالبانو چې کوم طرفداران دي هغې ته هم باید حساب ورکړل شي. انا خدا خدای زه چې څه به کېږي.
بله متاسفانه چې आवाज د اوریدونکو ډیر صفه نه وو. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې در رواني لوی جرګي په اړه خبرې کوو. مایکروفون ستاسو پروګرام دی. دا پروګرام تقریبا یو ساعت دوام کوي. د ځینو اوریدونکو نظرونه به واورو. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته هم ورزو د دوی نظرونه به راواخلو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ستاسو غږ خپرېږي. اوریدونکو لکه چې زموږ آواز نه اوري، د ذاکر الله نظری په نام اوریدونکي د ننګرهار له چین څخه اس ام اس راوسته و د لیکلي په مشورتي لو جرګه کې باید اکثریت ګډونوال ځوان کادرونه او د پانتون استادان او په زمين کې باید علماء کرام وی. ډاکټر همدرد سید خلیل له هلمند لیکلي دغه جرګې ته باید هغه کسان انتخاب سي چې واقعا د خلکو استازیتوب وکولای سي. په ځینو اوریدونکو زنګونه راوهلي دي، دوی ټلیفوني تماسونه به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
اورم سلام علیکم.
وعلیکم مرحم ساس آواز اورم مهرباني.
نور احمد جما د کندهار ولایت څخه زنګ درته والي دي.
ستاسو نظر څه دی چې رواني مشورتي جرګې ته باید څنګه کسان انتخاب سي او دا پروسه باید څنګه
وي؟
مننه ژوندۍ اوسې. ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. تاسو ټینګار درلود چې ځوانانو ته باید زیاته ونډه ورکړل سي. تر دې مخکې هم ځینو اوریدونکو دغه نظر وړاندې کړ. سکایپ کې یو اوریدونکی په لاین کې دی. هغه کسان چې د سکایپ په اسانتیا لري کولی سي چې راډیو ټکی ازادي باندې زنګ راووهي، دوی تماسونه هم راخلو. بلې مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
سلام علیکم، څنګه وروره شای په خیر؟
مننه ژوندۍ اوسې، ستاسو آواز خپریږي. بس مهرباني خپل نظر سره شریک کړئ.
نظر می دا سیدا خپل لا شوه خوري خدمت مشکلات پر اړه لري. دا دوه جرګه سیدا دا باید رامز د سیدا کډ افغانستان د حل لارې واز لوی جرګه ده. په دې کې بس پینجر د ادار خاصی مارو ملخ باید نه کی ورور سانس پینجر په دې کې راسی. دا سینه د هر کسر ځوان دا نس کولای دا دوه دغه ډیر غټ پریکړه دي. دا د سلويشت کلو جنگ د ورور د فایوال لوی جرګه نه ختمي. دا باید غټ پینجر پر دې پریکړه وي.
بله ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. د حریف په نامه اوریدونکو محمد عارف له مرغاب لسوالی لیکلي لوی جرګې ته باید واړه کسان وټاکل سي. نور اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه خپل نظریات راته لیکلي. د ازادي رادیو خبريال محمد امین کمالپوري دغه نظریات راټول کړي. له دې څخه به وورو چې د رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې اوریدونکو څه تبصرې کړي دي. کمالپوري صاحب
سلامونه. سالی صاحب، ډیری اوریدونکو خپل پیغامونه پریښي دي چې لډلې ما یو څه ټول کړي. میر احمد سعید پیغام پریښي، داسې کسان چې د افغانستان او افغان ولس خواخوږي وي، نه د څوکۍ او واک غله. فیض محمد عارف زی بیا لیکلی، زما په نظر لوی جرګې ته باید هغه کسان ور وپیژندل شي چې په ټولنه کې مطرح او پوه وي او د مظلومو خلکو غږ تر مرکزی حکومت ورسوي او له طالبانو سره یو څه ناڅه ښې اړیکې ولري. ادګل عابد بیا لیکلی، قومي مشران، علما کرام او د دې په ذریعه باید طالبان هم را وغواړي. دا مشران باید ورځ دوه ورځې خبرې غوټه کړي، بیا باید طالبان د هغو په ذریعه را وغواړي او د دې مشري باید ملت وکړي. باید د دواړو نه اختیار واخیستل شي. افغان سعادت په خپل پیغام کې لیکلي، زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د بې پرې او خپلواک خلک پاتې وي. البته هغه کسان چې بې پرې وي څوک ورته غوږ نه نیسي. حکومت هغه کسان ورمخکې کوي چې خپله ګټه ورته ارزښت ولري، نه د ملت. شمس الرحمن شمس بیا لیکلي، باید وړ کسان وي، تعلیم ولري، د ماسټري او دکتورا تر کچه خرچ شوي نه وي، د سیاسي احزابو غړي نه وي، د وطن او ملت درد ولري، په اسلامي جامه سمبال او متدین وي، د خو اخلاقو نه هم برخمند وي. صادق یار زدران پیغام پریښی دی، د ویلي دي صلحه په لویو یا وړو جرګو پورې تړاو نه لري، بلکې د حکومت او طالبان ترمنځ تر شرطونو پورې اړه لري. د رود نیل په نوم د فیسبوک یو کارونکي لیکلي، د تیر پشان همغه کسان براشي چې اصلي مشکلات دي، خپل ګټو په خاطر ایجاد کړی دي، نه د ملت له واقعي نمائندګانو نه. تقلبي لوی جرګه بوي. فوزی احمد زی بیا وایي، جرګه هم حکومت جوړوي او استازي هم ورته حکومت ټاکي، یعنی خپلواکه نه ده. ګل احمد ویسا بیا له هلمند لیکلي، زه فکر کوم چې مشورتي لوی جرګې ته باید هغه کسان وغوښتل شي چې په خلکو کې نفوذ ولري، نو انشاءالله انشاءالله پریکړه به پر طالبانو هم تاثیر ولري. سمی نورستانی بیا وایي اکثره افغانان خدای وطن او دندې ته ژمن نه دي. دوی همیشه چې واک ته ورسیږي هیڅکله هیواد ته وفادار نه دي پاتې. دوی تل لپاره د مظلوم ملت وینو باندې تجارت او اجتماعي ګټې پر شخصي ګټو قرباني کړي دي. یاسر افغان لیکلي مشورتي جرګې کار نه ورکوي، د سولې لنډه لار شته خو متاسفانه یو شمېر کړي نه غواړي چې په جګړه کې ګټې کنګل شي. دا او تر دې دمه فیسبوک پیغامونه راتلونکو خبرونو کې به ان شاء الله هم تاسو ته یو څه راټول کوم. مننه.
ډیره مننه له محمد امین کمل پوری څخه. مو د دنیا اوریدونکو هغه تبصرې واورېدې چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼې د رواني مشورتي جرګې په اړه لیکلې وي. د ځینو وردونکو سمسونه به راواخلو. عبد الله له لشکرګاه لیکلي پر روانه لوی جرګه کې باید داسې اشخاص وټاکل سي چې د افغانانو خواخوږي ورسره وي. اختر له زبره لیکلي د لوی جرګې د دایرېدو هرکلی کوو. انګر خروټي لشکین څخه لیکلي په دې جرګه کې باید د لرې پرتو سیمو قومي مشرانو ته ونډه ورکړل سي او د جګړې قربانیان هم باید ور وبلل سي. سیف الله جلالي د لوګر له ازري څخه لیکلي باید داسې اشخاص د جرګې ته وټاکل سي چې نفوذ لرونکي وي او په خلکو کې محبوبیت ولري. هدایت الله حبیبي له کونړ لیکلي د مشورتي لوی جرګې لپاره دي نوي باسواده ځوانان چې په ټولنه کې د خلکو په منځ کې محبوبیت ولري، انتخاب سي تر څو د سولې لپاره غوره مشورې ورکړي. عبدالواحد مداخق له لوګر په خپل بل سیمه کې لیکلي باید داسې خلک انتخاب سي چې بیا خلک قربان دي انتقاد ونه کړي. له برمل څخه اوریدونکو خپل نوم نه لیکلي، د لیکلي لوی جرګه کې دي زیاته ونډه علماو ته ورکړل سي. ځینې اوریدونکو په لاین کې د زنګونې وهلې دوی ته ورزو د دوی نظر بره واخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. حاجی صاحب توخیم د زابل ولایت شاجور ولسوالۍ سره په تماس کې.
توخی صاحب مهرباني، ستاسو نظر څه دی چې څنګه کسان وټاکل سي او د دولت وسلوال مخالفان به هغه فیصلې چې په دې جرګه کې کیږي فکر کوي چې ومني؟ ستاسو آواز موږ ته صفه نه راځي، که څه خپل موقعیت بدل کړي کېدای شي آواز مو سم سي.
سی هغه په حکومت کې د کارونو نه کړی سی هغه ملت محدودیت نه ولري، او بلکې په هغه اطرافو کې چې د هغه خلکو شهیدان شوي دي، هغه خلکو کورونه بمباد شوي دي، هغه ماجوبین دي، په دا ځای کې باید د ولایت علما او سپینږیري د ټول سره راټول شي. د ولایت څخه داسې اهل کسان منتخب کړي چې هغه مشورتي لویې جرګې ته ولاړ شي. خو متاسفانه چې دا مشورتي لویه جرګه ده، دا لازم الاجرا نه ده. که شعنانوي لویه جرګه را غوښتل شوې وای نو په دې معادلې ته د پای ټکی شول شوی و. نو له ولایتو څخه باید خلک انتخاب شي، او طالبان ورونه د هم دا هیله ده چې په خلکو باندې ډېر ټینګار را نه وړي، داسې خلک ور واستوي چې دې کیسې ته نور ټول دی. هر څوک د سولې سولې نارې وایي، خو په حقیقت کې سولې هیڅوک نه کوي. که کولای اوس به وختي له هم شوی وای، خو هر څوک د قطار په چم د کی اګری د غزان ته وایي چې د نور اګری ټول مات کی د وګړي. نو بس موږ دا نظر ده.
ډیره مننه ستاسو نظر خپور سو. نور اوریدونکو هم واورید. بل اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو. بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو ژغ پریږي.
سلام مته ژوند وکړم. زما نظر خدا ته زوی د خو په تاسو ته د 10% د بحث وکړې دي. د 10% ټول څه ته جوړ کړي دا شی به د مجاهدینو د دې نو کته لورانه د تر راځي. مرا دې طالبان او مرا دې خوار بیا ترانو د خوارانو من مرا دې دلته نکشې یا هو تاسو ته که اوس هم حکومت کې د بیا حکومت کې راځي، دا د کلیوالو مېرمنو دا د خوارو مېرمنو تاسو نه څه کولای. مېرمنې هغه مېرمنې چې د دې د نه زور نه دي، نه هغه مېرمنې چې د څو در باندې نه پلاټې د مجاهدینو د یو روانو د په غوندو کې ورګو کې ناشې، دا د نه تاسو نه څه کولای. تاسو مور باندې په خاطر د بل څه نه.
ډیر مننه ستاسو نظر اوریدل سو. پښتنه را سره واخو تاسو متاسفانه چې ټلیفون قطع کړ. بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. د راډیو اواز مو کې اوسې ټیټ کې ځکه چې مزایمت کوي سپوته. اوس مهرباني وکړئ.
شنو غازی آباد ولسوالۍ کې مې کړی.
بس مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی در روان جرګې په اړه، او دا چې فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان به د دې جرګې فیصله ومني؟
یار امکان شته شاید کې ونی خو شاید دې چې یعنی تا هغه حساب کې چې هغه ملګرته تسلیم دی او د خاوند ته وعده ټول ماسونو باندې روانه نه وځي یار ګټه او دوی ما خلک ګرګې ته راشي چې هغه استدلال ولري او څنګه چې تعلیم یافته خلک
ډېر مننه ستاسو نظر یو صحاده پورې موږ واورې اواز ډېر صفانه او د ځینو وردونکو سمسونه به راواخلم. صابر مومند لیکلي په دې جرګه کې باید قبایلو ته زیاته ونډه ورکړل سي چې جرګې د قبایلو کار دی. همت له لغمانه لیکلي په خلا کوونکي کسان باید په دې جرګه کې برخه واخلي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي داسې کسان باید مشورتي جرګې ته ورسي چې ټولو میشتو خلکو لپاره حقیقي کار وکړي نه د پیسو په بدل کې. حکمت خان نورزی له دلارام څخه لیکلي د لوی جرګې د لپاره باید صادق مومن او پر وطن باندې مین کسان چې پر ټولو اصول برابر وي وټاکل سي. صدام له هلمند لیکلي ځوان نسل ته دي زیاته ونډه ورکړل سي. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ټلیفوني تماسونه برواخلو. بلې مهرباني وکړي آزادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ریاض تاسو زایل خوشاله. زمانه نظر دادې چې باید ځوانان همدې لوی جرګې ته وټاکل شي نه پخواني مشران ولې ځکه چې مرچ چلی لراسه هم درېږي. باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ډېره مننه ستاسو نظر موږ واورېد. بل اورېدونکی هم په لاین کې دی. دوی ته ورځو د دوی نظر بره واخلو. بلې مهرباني وکړئ ستاسو آواز موږ اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو
خیریه.
مننه ستاسو آواز خپریږي. بس خپل نظر سره شریک کړئ. اوریدونکو لکه چې موږ آواز نه اوري. بس که موږ آواز اوري مهرباني.
نظر خو مداده چې وسنۍ لوی جرګه چې کومه دایریږي په دې کې باید په اسلام او په افغانیت باندې هر خلک چې واقعیت په دغه وطن باندې درست وږي او دغه ملک دور لمبونه راوباسي نو هیله مداده چې په دغه جرګه کې داسې کسانو ته نوبت ورکړل شي چې هغه واقعیت په اسلام په افغان باندې درخوږي او په دې وطن لپاره په خیر باندې وپېکړو. نه دا چې کسان چې هغه د خپل شخصي منافع او د لپاره یا خلوي یا دا کمالانی یا دلته لغتو نور ممالک سره لاس یا ایتای سره یا دین د سیمه نور هی وادن سره هغه باید په دې درجه کې د قومي مشران علما ټول د افغانستان خلک دولت په دې باندې دیږي چې باید څوک راوغړي او دغه درجه کې باید څوک خبري وکړي. نو هی نه مولول سمشته او له هغه خلکو نه چې خلک راوغړي باید وخت سم پاک او ستړي شخصونه د غلوې درجه ته معرفي شي.
ډېر مننه ستاسو نظر خپور سو. بصیر هلمند له کابل په خپلې سمس کې لیکلي دي چې به طرفه کسان دي دغه جرګې د لپاره انتخاب سي. فرید فراهی لیکلي زما په نظر باید د طالبانو په خوني مشران هم د جرګې ته ورو پیژندل سي لکه عبد السلام زلی ضعیف او اکبر اغا. نیک سعید له زابل شخه لیکلي چې زما په نظر دغه جرګه به کومه ګټه ونه کړي. ځینې اوریدونکو په لاین کې د دوی نظر به راوخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه لوګر مزنګ ته ویلای دا نظر خو ما دا نظر بس اوس مخ کې ته چې ویلې چې 50 کړي کسان ټاکري دي دا 50 کسان هم د حکومت خلک دي او د څوک شته چې ولاسي پیونو نه زه دا انفلوټ ته سړي کول جمهور ته سي ودی نو کا خبره ده چې لری لری جایوش کړه ټول ساهوش کا والیون لری لری ساهو ته غټ مخمر خلک اغه پیژنې او غواړي چې معاملې حل شي او سارته ورسیږي. اپ دې خدای او مشورتي جګه هم سارته نشه سواله مشورتي جګه هم دل دوی سره او غواړي واړو نه کارکون به په کابل کې چار سي اوسې نظر ور کوم او بشي دا شي قومونه لري ځایونه قومونه هم اوسې دا به سارونه لري. السلام علیکم.
ډېر مننه تاسو له تماس نه. نظر مهم ووري دا او بل اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو. بلې مهرباني وکړئ دا اوریدونکو تماس لکه چې قطعه سوی دی اوریدونکو کولای سي چې په افغانستان کې زموږ دوی شمیرې ته زنګ راوهي. دوی شمیرو ته یو 0-22-22-15-15 بل شمیره مو د 0-9-9-23-15-40 یو اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو. بلې مهرباني وکړئ تاسو آواز دا ورو مش.
الو الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
رحمت ګل څنګه مولم دې پښتانه خبرې کوم. داس دا په دې لوی جرګه کې داسې کسانو ته ضرورت شته چې اوس موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې داسې خلک شته چې هغه مسقط د پاکستان په ضد یا د نورو خارجیانو په ضد یا د دوی مخه په هغه باندې داسې خلک په افغانستان کې نشته. نو موږ کومه هغه نه ورته لرو تمه دې لوی جرګې ته، او که دې لوی جرګې ته راځي داسې خلک باید راشي چې هغه دې د پاکستان په ضد خلک وي، هغه د امریکایانو په ضد خلک وي، هغه د نورو خارجیانو په ضد خلک وي. نو د افغانستان دپاره داسې یوه لویه جرګه په ګټه ده. نو کنی د نورو خلک هسې یو خرچ شوي خلک دي بېکاره.
ډېره مننه ستاسو نظر موږ واورید. زرولي زوریدلی د لوګر له حضرې څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، باید هیواد پاله او دینی ارزښتونو ته ژمن کسان دې جرګې دپاره وټاکل سي چې په خپل منځ کې په جګړو کې ښکیل نه وي او د پاکستان ګټو ته وفادارانه وي. وړانګې هلال له کندهار لیکلي، لوی جرګه باید هغه کسان دې جرګې ته ورسي چې د باور وړ کسان وي. ضیاءالحق محمدي له بادغیس څخه په خپل سیمیز کې لیکلي، د سولې خبرې چې روانې دي تر دې جرګې بهتر دي او خلکو ته هیله پیدا کړې ده. اوریدونکو په لاین کې دی، دوی ته ورزو، دوی نظر بره واخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ما خو نظر دا دی چې دا مشري چې کانی هم دا حکومت ته کانی، یعنی عوام خو نه کانی نور مشران کا. نو بای چې دی
بله دا وريدون کې تماس کته کته راځي، आवाज سم نه وريدل کېږي. بل وريدون کې په لاين کې دی، دوی ته ورزو، دوی نظر برا واخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام. بله بله استاد، आवाज اورو، مهرباني.
بله، السلام علیکم. زه د زابل ولایت مزل ولسوالۍ خبر کوم، محمد لایکم.
بس ستاسو آواز موږ اورو، مهرباني وکړئ خپل نظر را سره شریک کړئ.
خائنان د وطن دشمنان هغه باید چې د پاکستان نه قانون دی، چې دا د خپل وطن نه پاره دی او د خپل ملک دی او د غنه دی د پاکستان یا د بل ملک یا د بل ملک، نو دا چې دا جوړېدای شي.
بله، ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. که څه هم آواز ډېر صفا نه و، خو بیا هم ستاسو نظر خپور سو. د عمرې په نامه اورېدونکي له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، هغه پخواني ټوپک سلارانو ته دې په دې جرګه کې ونډه نه ورکول کېږي چې ټول کارونه به خراب کړي. سمیع الله ناصری له روزګان لیکلي، دې جرګې ته ډېر ځوانان خوشبینې دي او باید هغو کسانو ته ونډه ورکړل سي چې هغه د مخالفې ډلې سره هم اړیکې ولري او په خلاینې ته زمینه برابره کړي. قاري تواب له لغمانه لیکلي، د ولسمشر څخه مې هیله ده چې په راتلونکي لوی جرګه کې باید دیني عالمانو ته ډېره برخه ورکړل سي. د اوریدونکو زنګونه وهلي، د دوی تماسونه برا واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو آواز خپریږي. مهرباني. ستاسو نظر خپور سو. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی نظر به را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. مهرباني. وعلیکم. کور ودان، مننه.
طالبان
ډېر مننه. حکومت خو ویلي دي چې دغه جرګه به د یوه 50 کسیز کمیسیون لخوا پر مخ بیول کیږي چې په دغه 50 کسانو کې اکثره هغه کسان دي چې په دولت کې وظیفې نه لري یا بې طرفه کسان دي، نو حتما به د دوی تر ولکې لاندې سیمو څخه هم ځینې کسانو ته بلنه ورکول سوي وي. خو دا وضاحت باید د افغانستان د سولې عالي شورا یا هم د حکومت چارواکي وکړي. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو د دوی نظر به راواخلو. بلی مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
عبدالحمید مل پښتون شګسن.
مهربانی د روانې جرګې په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
د روانې جرګې په اړه خو زما نظر دا ده چې دا جرګې خو تیر ځلم دا جرګې سوي دي، خو ولس له دې جرګو نه ډېر وخت نه خبره یا د دولت لوړ پوړي چارواکي او خپله دولت کې شکیل کسان یا د دولت پلویان دا غونډې کوي. څه به دا وي چې دا ځل داسې یو بې طرفه لویه جرګه راوغوښتل شي او داسې کسان چې هغه په ولس کې مطرح کسان وي هغه د ولس له منځه کسان وي، او ډېره برخه باید دیني علما په کې ولري، ځکه چې هغه د اسلام له نظره د دې مثال د افغانستان د کشالۍ د حل لاره وګڼي.
او هغه فیصله چې اوس که په دې جرګه کې کیږي، فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان به یې ومني؟
یا رپی کور نه کوم، ځکه د دولت تقریبا ډیر کارونه یو چا تر اغیزې لاندې یو چا
په دې جرګه کې د دولت وسلوال مخالفان او استازي هم برخه ولري او د دې استازي توب وکړي، نو په دې صورت کې به فکر کوي چې دوی ته د منلو وړ وي؟
شبوی هم کدی داسې کسان وي چې دغه د جانبین کسان وي پکې، او مابین غوڼي پکې ولس خلک وي پکې، علما وي پکې، او مشران او مخور خلک وي پکې، تر څو د دې دواړو دلایل واوري او بیا له غو سره په کتو سره بیا دې فیصله وکړي چې دغه د افغانستان سولې سره دغه مشکل حل شي.
مان استاسو لسیمه څخه مخکنیو جرګو د پاره هم ځینې کسان ټاکل سوي وو، دوی د کوم میکانیزم د مخې ټاکل کېدل؟ چا ټاکل؟ آیا رښتیا هم د خلکو استازي توپ کاوه؟
هیڅ کله د ولس نمائندګي نه ده کړې، او زه دا وایم په ولایات او ولسوالۍ کې به ډېر خلک ماشواله رسنۍ نه سي، تاسو له رسنۍ خبر دي، لوی جرګې نه خبر هم نه وي، او خو څوک چې په پروګرام او پلان چې څه لپاره غوښتل کېږي له دې نه به خبر هم نه وي. ټول د مرکز خلک او بیا یا په ولایاتو کې هغه یا دیوالیان خپل خلک یا والیان او یا دیغه داسې کار سره چې هغه به طرفه کسان به دې جرګې کې ډېر کسان راغوښتل شي، په دې کې به علما او مخور خلک راغوښتل شي. تیر ځل کې ډېر داسې سوي دي، یوازې بس د رسنۍ له لارې خلک له دې جرګې نه خبر شي، څوک له دې جرګې نه خبر هم نه وي، ځل داسې لوی جرګه او څه ترتیب راغوښتل کېږي.
ډېره مننه ستاسو له نظر څخه. د ځینې اوریدونکو سیمیسونه به ولولم. یوسف شاه یارمل کندهار لیکلي، لوی جرګې ته باید په ژبه پوهه او د افغانستان په غم شریک کسان وټاکل سي. مغفوري له هلمند لیکلي، باید په لوی جرګه کې علماو ته زیات وخت ورکړل سي. نعیم له هلمند لیکلي، باید پوهه او خپل هیواد باندې مین کسان دې جرګې ته ور وپیژندل سي. کامران شینواري له چین ولسوالۍ څخه د ننګرهار لیکلي، د مشورتي لوی جرګې لپاره باید پر وطن مین مشران ور وبلل سي. دین اوریدون کې پلان کې دوی ته ورزو د دې نظریات به راوخلو. بلی مهرباني، ازادي راډیو د ساسو جغ مجاورو.
السلام علیکم، د سمات کابل خبر کوم. نو مشروطي جرګه د ګور د حکومت د تاسو کې د مشروطي جرګه بل د سل د درنګړ جوړ بلی وځ وای دا جرګه خپل د درنګړ جوړ لولو وای، لکه مثال خبره طالبان نو هم خبر اخلي او د حکومت هم خبر اخلي، بیا به دوار نو واک اخلي غوته ورته کوي ملت ته مخ کوي. نو خدا سمه دي چې مثال خبره د جنگ خلک د یار جنگ کوي یا حکومت جنگ ته تشکیل کیه طالبان، نو دوار د بدل څه کوي چې اواز په اورګ طالبان دي د حکومت هم خبر اخلي، که طالبان نو ولا خبر اخلي که د حکومت مخلي یو بل ته وړي او پیشنهاد نه وړي، دوار به مخامخ کوي چې دوار ته مخامخ کړي خبره ته زمينه برابرې چې د بیا د دې خپل کې جوړوي کړي جوړوي چې جنگ کوي کله چې خپل کس نه خو دې باندې درنګړي رول وکړي لوبي چې تاسو په کومه مثال شرطونه باندې په کومه څوک په مثال پاکستان نه دا خوندې کې څوک په کومه مثال د شوروي څوک دا به کولی مې چې خو دې باندې درنګړي رول لوبي مې حکومت هم خو کې غته هم خو کې چې دا وګړي چې د څو شپږ مېس کې دوه مېس کې درې مېس ور باندې دا دغه کړه دې جنگ کوي قربان کوي هغه کې نو خپل داخله دې درنګړي رول لوبي دې رول خو دې نه لوبي چې مثال خبر جوړ په جنگ تر باندې روبوت د ور سره خلاص لکه معلوماتو کې چې څنګه کا په طالبان څنګه وړي د حکومت نه حکومت طالبان نه څنګه په کوم شرط باندې خو شي کیږي نه شي کیږي هغه څه ضمانت کوي د ملل کی ضمانت کوي ملک ضمانت کوي نه کیږي دا به ټول باندې نه کیږي دا دغه مخه حکومت او طالبان نه تسلیم دي خو د حکومت طرف زرنګي رول نه وایي چې زرنګي رول څخه لا دا کیږي په څخه په کوم شان باندې کوي د نوو د خوښښت چې د پانتینو استادان او علما په کډمره په رول زیاتول وي په فاده کوم طالبان چې دلته پاتې دي او لکه مثال متوکل شو جوړ شي شو یا دا د ولسي د المان جرګه چې کوم د ولسي تاسو نو چې هغه د داخله کې په رول ورته ان شاء الله نو دا د رنګل نو نو خبر مشکل به کېږي کار څه کوي کته هغه کوم خلک نو د مشکل مشکل
ډیر مننه تاسو نظر ووریدل سو د څوردون کوي سمسونه په ول ولم محمد حسن قلمیار اميري د تخر لاش کمش ولسوالي لیکلي د دې جرګې لپاره باید کسان ورو پیژندل سي چې د غمځپلي وطن خدمت وکړي او پر وطن مین کسان وي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي جرګه باید بې طرفه وي او په کوم سیاسي جریان پورې تړلې نه وي. قدیر تکین لیکلي دي جرګې لپاره باید هغه کسان چې ټاکل کیږي د هغوی په برخه کې له دقت څخه کار واخیستل سي چې نتیجه به یې غوره وي. عبدالظاهر عظیمي له دایکنډي څخه لیکلي بې طرفه کسان دي د دې جرګې لپاره وټاکل سي، یوه تشریفاتي جرګه دي نه وي. توریدون کې په لاین کې د دوی نظریات به هم واورو. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
خیر دې په خیره.
مننه ژوندې اوسه.
دا په کور دار د ټول د مشورتي جرګه کې په اړه ولسوالۍ باندې دوه علمون په دوه قومي مشورې داسې مشورې په هغه خلکو ته مننه دي. تاسو علي مون چې غالي مون په دغه هغه کې یو واسي تړاو ډېر لوري را په هغه کې ډېر تړاو لري په دغه لري کې څه دا راکه خلک باید وګورل شي.
ډېر مننه تاسو نظر موږ واورید. یو دوه نور اوریدونکو هم ورستی اوریدونکو راخلو بیا سپورټي پروګرام ته ورزو. بلې مهرباني وکړئ که موږ غوري ازادي راډیو د خپل نظر سره شریک کړئ.
السلام علیکم زه محمد سفیر خلیفي له خوست څخه تاسو سره پاره کیږم.
مهرباني تاسو आवाज موږ راو.
نو دا جرګی ته خو د مشورتي لوی جرګی ته باید د علماء نیک دینداري خلک متکیان پرزګاري خلک ورشي او بیا هغه چې د ولس د مننه چې ولس کې هغه پرا د باور ور وی ولس ته متدین خلک وي ولس مین خلک به طرف وي او په هر وخت کې د ولس پر خدمت کوي دا خلک باید د ولسی هغه د مشورتي جرګی ته ورشي او بل دا چې کدا جرګه په کومه پریکړه وکیا او فکر نه کوم چې کومه مثبته پایله به ولري ځکه اصل کې پاکستان کې کومه غوښتنه لري او اوس په طالبان هم هغه خپلواکي نه دي چې کومه غوښتنه دی لري هغه د پاکستان په ګټه باندې چې ګټه کومه وي هغه خبره دی نه شي کړای کومه خبره چې دوی کې پکې طالبان هم هغه خبره کې خامہ خا د پاکستان ګټه نه غښتي وي دوی خپلواکي نه دي او نو تر څو چې پاکستان ته موږ دغه یو ځواب ورکړی نه وي چې دا د مانځلون مسي هغه تر او افغانستان کې توونه توه بنه به
بله ډیر مننه لوریدونکو څخه د پروګرام وخت دغه په دې پروګرام کې مایکروفون ساسو پروګرام کې مو د رواني مشورتي لوی جرګې پر موضوع خبري کولې. د لوریدونکو نظرونه مو ووردل د دوی اس ام اسونه مو ولوستل او د دوی هغه تفسیر مو هم له تاسو سره شریک کړي چې د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه را سره شریک کړي. مننه لوریدونکو نه چې په دې پروګرام کې برخه واخیسته په پاتې شپو کې سپورټي پروګرام خبريږي.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو د خپل کوربا محمد واصل وصال سلامونه او نیکی پیرسوینه ومني په د هله چې روغ او جوړ بوي. د دې ونې په خبرونه کې مو دا مطالب او موضوعات راټول کړي. د خبرونه په پیل کې د ونې سو مهم ورزشي خبرونه لرو. د دې ترڅنګ د افغانستان د کرلینګ فدراسیون لمرستیال سمیع الله پام سره مو د دغه فدراسیون د فعالیتونو او لاسترولونو په اړه مرکه هم کړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر اوسه په ژمني اولمپیک کې برخه نه ده اخیستې. نو زمونږ تر ټولو لومړی ټارګټ هم همدا دی چې ژمني اولمپیک ته لار پیدا کړو، د افغانستان بیرغ هلته هم راپانده وساتو.
دا شان د افغانستان د وزن پورته کولو ملي لوبډلې لوبغاړي رحیم الله رستم خیل سره هم آشنا کیږي.
داخلي مسابقو کې ما ډېر لاسترولونه لرلې، ما ډېر ښه مقامونه ترلاسه کړي، اول او دوه مقامونه. زه تابان درې مډال د طلا لرم، د داخل د کشور کې څلور مډال د نقره لرم، یو مډال د برونز لرم.
هیله ده له ازادي راډیو سره اوسه یو خبرونه را سره تر پایه واورئ. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
تاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ ورځنۍ او شلوریزو سیالیو لړۍ سر له پنځ شنبې ورځې په هند کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې ایرلندۍ لوبډله د افغانستان په وړاندې د پنځو ورځنیو درې شلوریزو او یوې ټیسټ لوبې لپاره هند ته رسېدلې ده، او د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه به د رواني فبروري میاشتې په یوویشتمه نیټه د هند په دهرادون کې وشي. د ښاغلي هوتک په خبر افغان لوبډله له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې هند کې په تمریناتو بوخت ده، او د ایرلند په وړاندې سیالیو ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مسؤلینو د ایرلند په وړاندې دغه سیالۍ نړیوال جام ته د چمتووالي او د لوبغاړو د غوراوي لپاره مهمې بللې دي. د کابل ځوانانو لوبډلې ورزش د نشه یي توکو دښمن دی په نوم د فوټسال سیالۍ اتلولي وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي یوه اونۍ وړاندې د کابل د فوټسال اتو غوره لوبډلو ترمنځ پیل شو چې نن پای ته ورسېدې. دغه سیالیو په پیلوبه کې د کابل ځوانانو لوبډلې د ظاهر اسد لوبډلې ته 15-2 په وړاندې ماته ورکړه، او د دغو سیالیو اتلولي خپله کړه. د کابل ځوانانو لوبډلې درې لوبغاړي حسین خادمی، هادي جعفری او سلطان نمازی د دغو سیالیو غوره لوبغاړي ونومول شول، او د نخبګانو لوبډلې ته بیا د اخلاقو کپ ورکړل شو. او د ویسټ انډیز د ملي لوبډلې تکړه توپوهونکی ګریس ګیل د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو څخه وروسته د تقاعد اعلان کړ. دغه 9 کلن ویسټ انډیز لوبغاړی دا هم وایي چې هغه به شلوریز کرکټ ته دوام ورکړي او په سوداګریزو سیالیو کې به هم ولوبېږي. ګریس ګیل د کرکټ د نړۍ یو له پیژندل شوو لوبغاړو څخه دی چې تر دې مهاله یې 204 اتیا سیالۍ کړي دي، او توانېدلی چې د 23 سلیزو په مټ 10,000 منډې جوړې کړي. د یادونې وړ ده چې ګریس ګیل د چټکې توپوهنې او د ډېرو شپږیزو وهلو له امله په نړیواله کچه زیات مینهوال لري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې د کرلینګ فدراسیون جوړ شوی، او په هیواد کې یو شمېر ځوانان دغه ژمنۍ لوبه کوي. دا چې د کرلینګ فدراسیون لوبغاړو تر دې مهاله کومو هیوادونو ته سفرونه کړي او څه لاسته راوړنې لري، پر وړاندې پرتې ستونزې څه دي، په دې اړه مې د دغه فدراسیون له مرستیال سمیع الله پام سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو. پام صاحب، په پیل کې د کرلینګ فدراسیون د فعالیتونو او لاسترولونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه فدراسیون څومره وخت کېږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، اوس مهال په کوم وضعیت کې ده؟
د افغانستان د کرلینګ فدراسیون شاوخوا 2 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت شروع کړی دی. دا یو بشپړ ژمنی اولمپیک اړوند سیالي دي چې له بده مرغه په افغانستان کې د میدانونو د نشتون له کبله که څه هم زموږ کارونه او فعالیتونه یو څه ځنډنی دي، خو بیا هم په دغه تیرو 2 کلونو کې موږ بیلابیل سفرونه کړي دي، لوبغاړو ته زمینی برابرې کړي تر څو د ژمنی اولمپیک لوبو ته افغانستان په راتلونکي کې یو لوبډله او حداقل لوبغاړي ولري، تر څو په ژمنی اولمپیک کې هم د افغانستان ګډونوال اوسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر اوسه په ژمنی اولمپیک کې برخه نه ده اخیستې. نو زمونږ تر ټولو لومړی ټارګټ هم همدا دی چې ژمنی اولمپیک ته لار پیدا کړو، د افغانستان بیرغ هلته هم راپانده وساتو. د کله نه چې کرلینګ فدراسیون جوړ شوی دی، بیلابیلې برنامې جوړې کړي دي د لوبغاړو لپاره، روزنیز کورسونه، همدارنګه بهرني سفرونه، او د دې ترڅنګ موږ د ژمنی اولمپیک لوبو فدراسیون
چې په افغانستان کې د درې سلور فدراسیونونه چې د په ژمی موسم کې سیالي کې د غوی سره په ګډه باندې په بامیانو کې دوه ځل سیالي وکړلې. همدارنګه موږ یو شمېر لوبغاړي قزاقستان ته تللي وو، د هغې وروسته مسکو ته، او د هغې نه وروسته بیا اوس وخت کې ایټالیا ته، او تر ایټالیا وروسته اتریشته. دا هغه فعالیتونه دي چې د افغانستان د کرلینګ فدراسیون په تېرو دوو کلونو کې کړي دي.
دغه سفرونه چې د کرلینګ ملي لوبډلې او لوبغاړو لرل، په دې کې دوی سه لاسته راوړنه هم لرله که تر ډېره دغه پروګرامونه روزنیز ول دوی پکې ګډون کړی؟
دغه سفرونو کې روزنیز هم و، لوبې هم و، په روسیه کې هم افغانستان لوبې وکړلې، همدارنګه په ایټالیا کې هم، او په اتریش کې یوازې روزنیز کورس لپاره تللي دي.
کېدای شي پام سي په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې یوازې د نارینه لوبډله ده د کرلینګ، که ښځینه لوبغاړي هم دغه لوبه کوي په افغانستان کې؟
د کرلینګ ښځینه لوبغاړي هم شته په افغانستان کې، په خاص ډول په بامیانو کې چې موږ کلنۍ سیالۍ کې وغې دپاره دویم ځل دی چې نجونې هم زیلته سیالۍ کوي. ډېر کوشش دا کوو چې په نورو ولایتونو کې له مرکزي لوبډلې سربیره په نورو ولایتونو کې هم د نجونو لوبډلې جوړ کړو، ترڅو د نارینه لوبغاړو سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه باندې یو ځای د کرلینګ سیالۍ وکړي.
د امکاناتو په اړه کېدای شي اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ځکه ژمنۍ سیالۍ دي، د یخ په مخ دغه سیالۍ کېږي، د میدانونو ستونزې دي، مشکلات دي، هغه امکانات چې دغه لوبې ته په کار دي هغه هم یو څه ګران دي، څنګه تاسو دا پوره کوئ او بیا دغه سیالۍ ترسره کوئ؟
واقعاً کرلینګ لوبه یو له هغو لوبو ده چې ډېر زیات یعنی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې یوازې د ژمي په موسم کې موږ کولی شو چې د یخ په سر باندې سیالي وکړو، هغه هم هغو ولایتونو کې چې نسبتا هوا یخه وي، لکه کابل، بامیان او ځینې نور ولایتونه، شمالي ولایتونه. خو په نورو ولایتونو کې د یعنی هغه ډول چې امکانات لازم دي هغه نشته، نو ځکه موږ نشو کولی چې په نورو ولایتونو کې دغه سیالي ترسره کړو. نو فیلحال په کابل او په هغو ولایتونو کې چې هلته هوا ډیره یخه ده او د ژمي په موسم کې هلته واوره وي، هلته یخ وي، نو هلته موږ د کرلینګ سیالي کوو.
نړیوالو سره د افغانستان د کرلینګ فدراسیون اړیکې او روابط څنګه دي، د هغوی همکاري څنګه ده؟
لکه مرغه افغانستان کرلینګ فدراسیون یو له هغو فدراسیونو دی چې په کم وخت کې ډیر پرمختګ کړی دی. موږ د نړیوالې شورا عضویت اخیستی، موږ د آسیایي شورا عضویت اخیستی، او نه دا چې یوازې موږ اخیستی، بلکې موږ خپل بل ګاونډي هیواد هم یعنی د هغوی یو ډول ضمانت هم کړی، ایران، چې هغوی ته هم نړیواله شورا د کرلینګ غړیتوب ورکړي. یعنی د افغانستان په واسطه باندې زموږ ګاونډي هیواد ایران هم د کرلینګ د نړیوالې شورا عضویت اخیستو ته چمتو دی اوس، او افغانستان په نړیوال کرلینګ فدراسیون کې یو ډول یعنی خیر اړیکې لري، او همدارنګه ښه تاثیر لري، او خبره یا د دوی کومه فیصله چې نړیوالو ته د منلو ده، ډېرې ښې اړیکې لرو له نړیوال اړوند فدراسیون سره، او همدا لامل دی چې موږ په کمو امکاناتو باندې له نړیوالو لوبو بې برخې نه یو، هغوی کې ګډون کوو.
وروسته پوښتنه پام سب دا چې څه کول پکار دي، حکومت سو کې باید ورزشي بنسټونه باید سو کې چې دغه ورزش لا په افغانستان کې وغوړیږي او بده وکړي؟
تر هر څه د مخه د ورزش ریاست چې د یو دولتي نهاد دی ورزشي، دا باید نو د افغانستان ټول فدراسیون سره، په خاص ډول کرلینګ فدراسیون سره همکاري وکړي. هغه ستونزې چې فرض کړه حکومت کې وي، هغه یعنی موږ سره همکاري پکې وکړي. په اولمپیکي چارو کې موږ نور یعنی کومه داسې ستونزه نه لرو، فقط حکومتي چارو کې چې موږ فدراسیون سره لاس ګریوان دی، نو د تربیتي بدني په مټ موږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو. څه ډول چې موږ ته لازمه ده هغه ډول سیالي وکړو، نړیوالې لوبې وکړو، او په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړو.
اوس هم د افغانستان د وزن پورته کولو ملي لوبډلې لوبغاړي رحیم الله رستم خیل ته غوښ شي چې تاسو ته د خپل لوبي ژوند او لاسته راوړنو په اړه معلومات درکوي.
زما نوم رحیم الله رستم خیل ده، یو تن د وزن برداري د ملي ټیم غړی. زما تقریبا د توخه 15 کال کې د وزن برداري رشته مخته بیمه، او زما یو تر وو چې د وزن برداري د افغانستان او خارجي مملکتو کې قهرمان تر شوی وو. فعلاً زدیر افتخارم پکوما او پخپل کورنم افتخار کوم اغه ز د ورزشتا مخکما او اوموخت او خپلم زما شاو خرسره ویډیو غان مې څنګه کتلې نو زمام ډیر شاو خرسره سید رشته تام مخوسم په خارجي مسابقو کې هم ګډون کړه او په داخلي کې هم کړه په خارجي مسابقو کې په نیپال هوا ته زتلې ما د مسابقو لپاره چې هغه سطح مسابقو ډیر جګو بیا مې وکولای شو لکه څنګه چې مونږ ډیر تابان مشکلات ډیر په داخله د افغانستان کې لرو خو بیا ما وکولای شو چې خارج تم لار سم مسابقو کې اشتراک وکما او پنځم مقام تر لاسه کو خو خو زلې د ما او داخلي مسابقو کې ما ډیر لاسترول لرلې ما ډیر مقامونه تر لاسه کړي اول او دوه مقامونه زه تابان درې میډال د تلاو لرم د داخله کشور کې ترور مډال د نقره لرم یو مډال د برونز لرم بس تابان دا معلومه ده نو زحمات یو بس نو کوم هغه جهته استعداد ولري هغه جهته تلای شي نو مام ډیر زحمات وباسل او ډیر زحمات سره مخ کتون بیا مې هم دارشته مختبی ولا او خوشبختانه خوشبختانه مې کولای شو چې اتلسم دور د مسابقاتو کې ما وکولای شو چې ملي ټیم ته مخه وسما او دا ورزش خو ورزش دا په ډیر سخت ورزش هم دا سخت ده هر څوک نشي کولای چې دا ورزش ووم کې بیا هم که چا زړه ونه وخی دا ورزش وی کی خو زما ریکاردونه په یو شپېته کیلوګرام خپل وزن دا کوای شم چې سل کیلوګرام وزن سرتوی سما او دا ورزش دوا حرکت لري یک ضرب او دو ضرب په نوم یادیږي درې درې چانس هر حرکت درې چانس لري نو کوای شم اتیا پنځه اتیا کیلو زما د حرکت یو ضرب حرکت دا یو ضرب او دو ضرب حرکت مې تر سل سل پنځه کیلو پورې پورته کړی ده زما هیله ده چې په هیواد کې په خارج او داخل کې زه یو قهرمان او پیژندل شمه او د جهانی قهرمان او پیژندل شمه
له همدې سره زموږ د دیونه ورزشی خبرونه پای ته رسیږي تر بیا بل خبرونه اجازه غواړو د لا پمن